پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي رادیو د خبری خپرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبری خپرونې په خبری راپورونو کې اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا تم شي چې د قطر غونډه به بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. په خپرونه کې نور مسایل هم څیړو، خو نوریاس نوري خپرونه په خبرونو پیلوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازي نن په قطر کې د خبرو اترو نوی پړاو پیلوي. د بنګلاديش کوماندو سرتیرو یو تن چې هڅه کوله یو مسافر وړونکی الوتکې برمته کړي په ډزو وژلی دی. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په یوې وسلواله نښته کې دوه سرتیري او درې وسلوال وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازي نن په قطر کې د خبرو اترو نوی پړاو پیلوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې د طالبانو د مشر مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر د قطر مرکز دوحې ته رسېدلی دی. خو نوموړي وویل دا لا معلومه نه ده چې ملا برادر به د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ په خبرو کې برخه ولري که نه. خو له دې وړاندې طالبانو په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي وو چې په خبر پاڼه کې وبخې په دې خبرو کې د ملا برادر ګډون رد کړی و. طالبان ویلي چې په دې خبرو کې به د طالبانو د پلاوي مشري شیر محمد عباس استانګزی کوي چې تر اوسه څلور ځلې له امریکایي پلاوي سره د خبرو مشري کړې ده. طالبان ویلي چې د قطر په دې پړاو خبرو کې به دواړه لوري بیا هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور او د دې هېواد له خاورې نورو ته د زیان نه پېښولو پر مسئلو خبرې کوي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازي محمد عمر داودزی وای د سولې د مشورتي جرګې له جوړېدو هدف د سولې په برخه کې یوې ملي اجماع ته رسېدل دی. ښاغلي داودزی دغه څرګندونې نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړې او وویل چې په دغه جرګه کې به د ټولنې ټول قشرونه او سیاسي مخالفین ګډون کوي.
هدف عمومی از تدویر لویه جرگه رسیدن به اجماع ملی جهت تأمین و تحکیم صلح پایدار در کشور است. یو هدف کلی و جامع و عمومی است.
خاغلی داودزی وویل چې د دغې جرګې نتایج به بیا د کابل دریم کنفرانس ته هم وړاندې کېږي. د نوموړي په وینا په دغه جرګه کې به شاوخوا 2000 کسان ګډون وکړي چې لږ تر لږه 30% به یې ښځې وي. نوموړي دا هم وویل چې دا جرګه به چې په پام کې ده د روانې هود میاشتې په 6 جوړ شي، دوه ورځې دوام وکړي او د غځېدو امکان هم شته. د کندز د امنی قمندانۍ چارواکي په دې ولایت کې په روان کال کې د جنایي پیښو په تړاو د شاوخوا 400 تنو د نیول کېدو خبر ورکوي. د کندز د امنی قمندانۍ ویان انعام الدین رحماني ازادي راډیو ته وویل چې 8 تنه د سړي تښتونې او د قتل په تور نیولي دي. چارواکي په کندز کې د جنایي پیښو په تړاو د دغو تورنو کسانو د نیول کېدو خبر په داسې حال کې ورکوي چې د کندز اوسیدونکو په دې وروستیو کې له وسلوالو غلاو او تښتونو ډیر سر ټکولی دی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د بنګلاديش کوماندو سرتیرو یو تن چې هڅه کوله یو مسافر وړونکی الوتکې برمته کړي په ډزو وژلی دی. د الوتکې چې 150 سپرلۍ پکې وې تېره ورځ له دوبۍ څخه د بنګلاديش پایتخت ډاکا ته روانه وه. مشکوک برمته کوونکی وروسته تر هغې ووژل شو چې الوتکې د بنګلاديش په بل ښار چټاګانګ کې بیړنۍ ناسته وکړه. وژل شوي کس چې ویل شوي 25 کلن و د الوتکې تر بیړنۍ ناستې وروسته ویلي وو چې دی غواړي له صدراعظم شیخ حسینه سره وویني. د پولیسو یو چارواکي ویلي چې دغه وژل شوي کس خوا کې موندل شوي ټوپک اصلي نه و. د بنګلاديش د هوایي چلند د ادارې مشر بیا ویلي چې مشکوک برمته کوونکی ظاهرا رواني ستونزه لرله. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرون په یوې وسلواله نښته کې دوه سرتیري او درې وسلوال وژل شوي دي. د هند پوځ او پولیسو ویلي دي چې نښته د امنیتي ځواکونو او په پاکستان کې د دیره جیش محمد ډلې د وسلوالو ترمنځ شوې ده. هندي ځواکونو په کشمیر کې د روانې میاشتې په 14 نېټه په یوه انتحاري حمله کې چې جیش محمد ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی، د لسګونو پولیسو تر وژل کېدو وروسته ځپونکي ګامونه او د پلټنې پراخ عملیات پیل کړي چې تر اوسه پکې 160 مشکوک کسان نیول شوي دي. په کشمیر کې وروسته تاوتریخوالی والی د نوی ډیلی او اسلام آباد ترمنځ کړکېچنې اړیکې لا پسې بحراني کړې دي. هند پاکستان تورنوي چې د کشمیر په وروستي ځان وژونکي برید کې لاس لري او نوی ډیلی په غاښ ماتونکي ځواب ورکړي، خو پاکستان بیا دا تور رد کړی او د هند لخوا د هر ډول ناسم ګام په وړاندې خبرداری ورکړی دی. د عراق حکومت وایي د سوریې د کردانو ډیموکراتیک ځواک چې امریکا یې ملاتړ کوي د داعش ډلې 280 زندانیان ورسپارلې دي. عراقي چارواکي وایي دا زندانیان د هغو سلګونو داعشیانو له ډلې څخه دي چې له کرد وسلوالو سره زنداني دي او پکې له 500 زیات عراقي وګړي دي. عراق وایي د داعش په دې نیول شوو غړو کې 130 عراقیان تېره پنجشنبه دوی ته سپارل شوي دي. داعش ډلې په 2014 کال کې د عراق او سوریې زیاتې سیمې ونیولې او خپل خلافت یې اعلان کړ. د سوریې د کردانو ډیموکراتیک اتحاد ځواک د امریکایي ځواکونو په ملاتړ له ډېرو سیمو د داعش وسلوال په شا تمبولي او د دې ډلې ګڼ شمېر غړي یې نیولي. که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په 13 ډسمبر میاشت کې له سوریې څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو پلان اعلان کړ، خو سپینې ماڼۍ په روانه اونۍ کې وویل چې 300 امریکایي سرتیري به د یوه سولساتي ځواک په چوکاټ کې په سوریه کې پاتې شي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 56 دقیقې شوې. نن په قطر کې د طالبانو د استازو او امریکایي هیات ترمنځ د سولې بل پړاو مذاکره کیږي.
داسې معلومیږي چې ان شاء الله اوسنۍ ناسته مهم ناسته ده او امیدوار یو او هیله من یو چې هلته ژر تر ژره تصمیم ونیول شي تر څو مذاکرات دولت او طالبانو ترمنځ پیل شي.
د سولې عالی شورا وایي د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو هدف د سولې په برخه کې یوې ملي اجماع ته رسیدل دي.
هدف عمومی از تدویر روی جرگه رسیدن به اجماع ملی جهت تأمین و تحکیم صلح پایدار در کشور است.
په بهرنیو موضوعاتو کې د شمالي کوریا او امریکا د مشرانو ترمنځ د دویمې سرمشریزي په اړه معلومات درکو. په خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خبرو او د کابل چپرسپونه ته هم کتنه کوو چې تر ډیره د سولې پر روانو مذاکرو لیکنې خبرې کړې دي. د خبرونه په دویمه نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړي پروګرام خبريږي. زمرایا زما حق. د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې د قطر غونډه به بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. د دې شورا ویان نن ازادي رادیو ته ویل چې په دې غونډه کې د طالبانو د یو مهم غړي ملا عبدالغني برادر ګډون هم د سولې لپاره ښه زیری دی. ټاکل شوی چې نن د قطر په مرکز دوحه کې طالب استازي او د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي هیات د پنځم وار لپاره د سولې خبرې پیل کړي. د طالبانو یو ویان قطر ته د ملا برادر رسیدل تایید کړي، خو په خبرو کې د هغه د ګډون په اړه جزئیات نه دي ورکړي. ملا اکرام دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات لدس خبرو.
په داسې حال کې چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د خبرو تیر څلور پړاوونو د افغان حکومت لپاره ښه خبرونه نه درلودل، خو د خبرو په پنځم پړاو کې د ملا برادر ورګډېدل یو ځل بیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره هیلې راژوندۍ کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې ملا برادر د طالبانو یو مهم مشر دی او د پریکړو صلاحیت لري. د دې شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل.
ملا برادر هم ویل شوی چې هلته رسیدلی ده. هغه یو مؤسس د تاریخ طالبان افغانستان و او د طالبانو د تصمیم گیری هیئت نه یو غړی ده. داسې معلومیږي چې انشاءالله اوسنۍ ناسته مهم ناسته ده او امیدوار یو او هیله من یو چې هلته ژر تر ژره تصمیم ونیول شي تر څو مذاکرات دولت او طالبانو ترمنځ پیل شي.
ښاغلی طاهری وایي د قطر په دې ناسته کې به د بین الافغاني خبرو د پیلېدو تر څنګ په اوږدمهاله اوربند هم بحثونه وشي او دوی د ناستې په پای کې د یو ښه خبر د اورېدو هیله لري. ټاکل شوی چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د افغانستان د سولې لپاره امریکایي پلاوی نن دوشنبه د فبروري 15 د قطر په پلازمینه دوحه کې بیا د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. د دغو خبرو په تیرو څلورو پړاوونو کې چې په دوحه کې ترسره شوي او شپږ ورځې دوام وکړي، دواړو لورو اعلان کړی چې پر مهمو موضوع عمومی موافقې ته رسیدلی. د راپورونو له مخې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش او د دې مسلې یقیني کول چې له افغانستانه به بیا القاعده یا نورې سخت دریځې ډلې د ویاډي په توګه کار نه اخلي، هغه مسایلو چې دواړه لوري پرې سلا شوي وو. د دوهې د رواني غونډې د اجنډا په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو طالبانو ویلي چې د شیر محمد عباس سانکجی په مشرۍ د سوار لسکسیس پلاوی په ترکیب کې بعد دوی څلور مشران له پاکستان هم په دې خبرو کې ګډون کوي. طالب بیان زبیح الله مجاهد ویلي چې د طالبانو مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر هم د قطر مرکز دوهې ته رسیدلی. ښاغلی مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل دا لا معلومه نه ده چې ملا برادر به د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ په خبرو کې برخه ولري که نه. که څه هم دغه ډلې وړاندې په یو خبره کړې اعلامیه کې په خبرو کې د ملا برادر ګډون رد کړی، خو پخوانی طالب چارواکي او د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل فکر کوي چې د قطر په ناسته کې به ملا برادر برخه واخلي او له دغه ناستې به ښې پایلې ترلاسه شي. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سولې په وړاندې طالبان ستر خنډ بولي، ځکه د نوموړي په وینا یاده ډله لا هم له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره یوې پایلې ته نه ده رسېدلې. ښاغلی عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا له ناستې وړاندې رسنیو ته خبرې کولې وویل افغان حکومت هم مسولیت لري چې د سولې په وړاندې خنډونه لرې کړي. دی وایي طالبان چې لا هم له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر شوي، موږ مسولیت لرو چې د خبرو اترو په وړاندې خنډونه لرې کړو. که بحث دا وي چې خبرې اترې له کوم ډول یو ټیم سره وشي، موږ باید انعطاف ولرو، داسې یو ټیم جوړ کړو چې په ترکیب کې حکومتي استازي، سیاسي او ملي څېرې جوړې کړو، او د دغسې یو ټیم جوړول کولای شي چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې طالبانو هر ډول بانه لرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې پوروسیو کې د افغان سولې په اړه هلې ځلې تر بل هر وخت تیزی شوي دي، خو هغه څه چې امریکا او افغان حکومت هیله لري د بین الافغاني خبرو پیل دی. امریکایي چارواکو وړاندې ویلي چې له طالبانو سره به د یوې وروستۍ پرېکړې نه مخکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابروي.
ډېره مننه د اکرام له اکرام په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې د قطر غونډه به بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابره کړي. ټاکل شوی چې نن د قطر په مرکز دوحه کې طالب استازي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمي خلیلزاد په مشرۍ امریکایي هیات د پنځم وار لپاره د سولې خبرې اترې پیل کړي. په وروستیو کې په ملي، سیمه ییزه او نړیواله سطحه د سولې خبرې او هڅې چټکې شوې دي. افغان حکومت په پام کې لري چې په شاوخوا شل ورځې وروسته د سولې ملي مشورتي جرګه راوبولي. د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر وایي چې په دې جرګه کې به شاوخوا 2000 کسان ګډون وکړي. اجمل تورمن په دې اړه له کابل نور حاله کوي.
بله سالی صاحب، تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو سره سلام په وړاندې کولو سره مخکې دی چې دغه غونډه کې د داوودی صاحب د دې خبرو په اړه چې د سولې د مشورتي جرګې په اړه کړی دي، څه وایم؟ دا به وایم چې هغه مخکې راپور چې زما همکار اکرام الله اکرام په اړه څرګندونه درلودلې چې هلته په قطر کې د ملا برادر د رسیدو په اړه له ښاغلي داوودی په دغه کانفرنس کې پوښتنه وشوه چې د قطر د ناستې د اغېز په اړه چې دا غونډه به څنګه وي. ده وویل چې دا یوازې زمینه سازه ده د سولې لپاره چې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره مخامخ خبرې رامنځته کړي. دغه شان د ملا برادر په اړه پوښتنه ورنه وشوه چې ملا برادر رسیدلی هلته اغېز به یې څنګه وي. ده وویل چې ملا برادر چې کله په پاکستان کې زندانی وو د ور سره لیدلی دی، د یو مستقل مزاجه با صلاحیته او د فکری استقلال خاوند یو سړی دی، او تمه ده چې له دغه مسایل نه په استفادې سره به ملا برادر وکولی شي چې یو خرو لدا کې د قطر په غونډه کې او دغه شان جر تر جر به د مخامخ خبرو لپاره زمینه برابره کړي. نو سالی صاحب، د ښاغلي داوودی نور موضوعات د سولې د ملي مشورتي جرګې په اړه ول دو ویل چې د دغه مشورتي جرګې له جوړېدو هدف د سولې په برخه کې ملي اجماع ته رسیدل دي. د شان ویل چې دغه جرګه د سولې لپاره د توافقاتو په برخه کې اساسي کرښې مشخص کړي، او په دې برخه کې موږ وکولای شو چې د وی پالیسۍ جوړولو ته ورسیږو. د نوموړي په وینا چې دغه جرګه به اول جوړیږي او بیا وروسته به د کابل دریم کانفرنس جوړیږي، چې د دې نتایج به د کابل په دریم کانفرنس کې چې یو ډېر مهم کانفرنس دی هلته شریکیږي. ښاغلی داوودی وویل چې په دغه جرګه کې به 2000 کسان لا اقل ګډون کوي او کېدای شي دا زیات هم شي، خو په دې کې به 1.5% ونډه د ښځو وي. ده وویل چې ټاکل شوی چې دغه جرګه په شپږویشتم تاریخ جوړه شي، تر 9ویشتم پورې دوام وکړي، او د لا اوږدېدو امکان یې هم لیدل کېږي چې لا اوږده شي. ده وویل چې په دغه جرګه کې به حتی داسې کسان هم شرکت وکړي چې سیاسي اختلافات لري یو بل سره، خو په ټولو حضور پکې دا یو ضروری خبره ده. ښاغلی داوودی دا هم ویل چې په دغه غونډه په طرز العمل باندې کار شوی دی، عملیاتي پلان جوړ شوی دی، لار نقشه جوړل شوی، دالونشا جوړه شوی چې استی محور به د سولې عالی شورا وي. دا هم وویل چې ورنه یو پوښتنه وشوه چې د دې جرګې ریاست به څوک کوي. خبریال پوښتنه وکړه چې د ښاغلي سیاف وړاندیز شوی دی دغه شان د پخواني ولسمشر حامد کرزي. خو ښاغلي داودزي وویل چې موقت ریاست چې د څو ساعتونو لپاره به وي هغه به اوسمهاله ولسمشر محمد اشرف غني کوي او تر هغې وروسته به انتخابات کېږي د دې لپاره چې څوک د دغه جرګې ریاست لپاره غوره شي. انشاءالله په دې اړه به نور جزئیات ازادي راډیو په راوروسته خبرونو کې په راپورونو کې وړاندې شي.
ډیره مننه د اجمل تورمن په راپور کې مو اوریدل چې د سولې عالي شورا وایي د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو هدف د سولې په برخه کې یوې ملي اجماع ته رسیدل دي. د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په دې جرګه کې به ټول اړخونه ګډون کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې سوي. اوس به فیروزه عزیزی اقتصادي خبرونه ولولي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د دوبۍ له ګلفوډ نړیوال نندارتون نه افغان سوداګرو د 80 میلیونه ډالرو په ارزښت تړونونه او د تړونونو ژمنې ترلاسه کړې دي. دغه وزارت وایي اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د دوبۍ په نړیوال سوداګریز مرکز کې د ګلفوډ 15 ورځنی نندارتون پای ته رسیدلی او په پایله کې ګڼو افغاني محصولاتو ته بازار موندنه شوې. د نوموړي په خبره د تړونونه ګڼو اروپایي او آسیایي هیوادونو ته د وچې میوې، زعفرانو، اصلو او طبي بوټو د صادراتو په برخه کې شوې دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د راتلونکي لمریز کال په پسرلي کې به هم د ښې بازار موندنې په هدف په هیواد کې دننه او بهر د افغاني کرنیزو محصولاتو او لاسي صنایعو متعدد نندارتونونه پرانیزي. د دوبۍ ګلفوډ نړیوال نندارتون د فبروري په 12مه پیل او د همدغې میاشتې تر 28مې نیټې پورې دوام وکړ. د افغانستان د متشبثینو علي بورډ وایي د کندهار ولایت سوداګر د مالیات ورکول په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دغه بورډ مشر رحمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې د مالی وزارت د کندهار له سوداګرو وغوښتي چې د مالیاتو د بیلانس لپاره باید کابل ته راشي چې په خبره یې دا د فساد لپاره زمینه برابرول دي. د ښاغلي حاجی اغا په خبره د مالی وزارت لخوا د کندهار سوداګرو ته د مالیاتو د پرې کولو په برخه کې پخوانی ټاکل شوی موده لا پای ته نه ده رسیدلې، خو اوس د مالی وزارت بیا له دوی څخه د مالی د ورکړې غوښتنه کوي. د متشبثینو علي بورډ له حکومت نه غواړي چې د مالیاتو او حسابونو د تصفیه او څیړنې لپاره د سوداګرو ته په خپلو ولایتونو کې اسانتیاوې برابرې کړي، ځکه سوداګر تر مرکز په تګ راتګ کې له ستونزو سره مخ دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د مالی وزارت نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1600 افغانۍ، یو درې نیمه نای بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 940 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل هم په 940 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنۍ اسعار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 4 افغانۍ شپېته پوله، یو یورو 4 اتیا افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند شپک 9 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 50 اویا پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 90 پوله، زر هندي کلدار 1550 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 540 افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسله چېړو په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون را روانه چهارشنبه او پنجشنبه د ویتنام په پلازمینه کې سره وګوري. د دې غونډې لپاره تیاری روان دي. د دواړو هیوادونو د مشرانو دوهمه غونډه ګڼل کیږي. تفصیل له احمد تکل څخه خبرې چې په استودیو کې دی. د دې غونډې لپاره باید د دواړو خواوو په لوړ کچه تیاری تر اوسه کوم حتی رسیدلی دي.
ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا د دولت مشر کیم جونګ اون د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د ویتنام په پلازمینه هانوی کې سره وګوري. کیم د سرمشریزې ته د اورګاډي په وسیله د ویتنام پر لور روان شوی. د شمالي کوریا دولتي رسنیو پرون ټرمپ ته خبرداری ورکړ چې په امریکا کې د هغو کسانو خبرو ته غوږ نه نیسي چې د دې رسنیو په وینا د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښېګڼې پر وړاندې خنډونه جوړوي. ولسمشر ټرمپ په واشنگتن کې هغه مهال چې د ویتنام پر لور خوځیده وویل د کیم ته په کتو کتو کې په دې باور شوی چې دواړه اوس ډېر ښه ملګري دي او د دواړو ملګرتیا جوړه شوې ده. د ویتنام د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ټرمپ به د سه شنبې په ورځ په ماښام مهال ویتنام ته ورسیږي او لکیم سره تر کتنې مخکې به د ویتنام له ولسمشر انګوین پو ترونګ سره وګوري. د ویتنام د حکومت لخوا د دې سرمشري زې د تیاریو او حتی په دې اړه چې د امریکا او شمالي کوریا مشران به دقیقا په کوم ځای کې سره ګوري ډېر لږ معلومات خپره شوي دي.
او دویمه پوښتنه دا ده چې له لومړۍ غونډې وروسته چې د ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون ترمنځ وسوه، د دواړو مشرانو هغه ژمنې چې په هغه غونډه کې کړي دي عملي سوي دي؟
د امریکا او شمالي کوریا لومړۍ سرمشریزه تیر کال په جون میاشت کې، نه تقریبا اته میاشتې مخکې وه. په هغه سرمشریزه کې د شمالي کوریا مشر ژمنه کړې وه چې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو په برخه کې به کار کوي، خو له هغه مهاله په دې برخه کې ډیر کم پرمختګ لیدل کېږي. شمالي کوریا د هغو بندیزونو لغوه کېدل غواړي چې متحدو ایالاتو او لویدیځو متحدانو یې پر دې هیواد لګولي. پیونګیانګ همداراز د 1950 او 1953 کلونو ترمنځ د دواړو کوریاګانو ترمنځ د جګړې د پای ته رسېدو رسمي اعلان او امنیتي ضمانتونه هم غواړي. متحد ایالات بیا په خپل وار د هر راز بندیزونو له لغوه کېدو مخکې له شمالي کوریا څخه د اټومي وسلو په برخه کې ضمانت غواړي، او دا ژمنه هم غواړي چې شمالي کوریا به هیڅکله بیا د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه نه کوي. خو په دې برخو کې تقریبا تر اوسه هیڅ پرمختګ نه دی شوی، مګر له دې سره سره دواړه مشران تمه لري چې د هانوی په سرمشریزه کې به په دې برخه کې پرمختګ وشي. ولسمشر ټرمپ ویلي چې پر روانه سرمشریزه کې د شمالي کوریا له مشر سره د اټومي موافقې په برخه کې ډیره بیړه نه لري، خو زیاتوي چې که شمالي کوریا د وسلو ازموینې بندې کړي نو دای به ډیر خوشاله شي. همدارستمه کېږي چې ټرمپ او کیم ښایي د کوریا د ټاپو وزمې د جګړې د رسمي پای ته رسېدو په برخه کې کومې موافقې ته ورسیږي.
ومردل چې په پام کې دا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا رهبر را روانه چهارشنبه او پنجشنبه په ویتنام کې سره وګوري او یو ور بیا پر ځینو مسایلو بحثونه سره وکړي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کابل کې نن ورځپاڼو په قطر کې د سولې د مذاکرو پر مهال د ملا برادر پر ګډون او د سولې په پروسه کې د دې موضوع پر اغیز لیکنې تبصرې خبرې کړې دي. حمید مومند ورته کتنه کړې ده.
مسیر ورځپاڼه لیکلې ده په داسې حال کې چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په تړاو د خبرو پنځم پړاو پرانستل کېږي. د طالبانو مهم مشر ملا برادر هم دوحې ته رسېدلی دی. د ورځپاڼې په وینا تر اوسه پورې دا څرګندنه ده چې خپل ملا برادر به پکېدونکو خبرو کې برخه واخلي او که نه، خو تېره اونۍ طالبانو ویلو چې ملا برادر د مرکچي ټیم غړی نه دی، او که دی په خبرو کې ګډون کوي نو پکار ده چې د امریکا له لورې د ده په کچه یو چارواکي په خبرو کې برخه واخلي. ورځپاڼه لیکي چې اوس مهال د طالبانو د مرکچي ټیم مشري شیر محمد عباس ستانکزی کوي. ویسه ورځپاڼه بیا د خپل لومړي مخ په سرلیک کې لیکلې ده چې ملا عبدالغنی برادر په یو ځانګړې الوتکه کې قطر ته تللی دی. ورځپاڼه لیکلې ده چې تر اوسه پورې طالبانو قطر ته د ملا برادر د تللو خبره نه ده تایید کړې، خو ځینو سرچینو ویلې ده چې نوموړی په یوه ځانګړې الوتکه کې له اسلام آباد څخه د قطر پلازمینې دوحې ته رسېدلی دی. ورځپاڼې وړاندې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د کېدونکو خبرو په اړه چې نن پیلېږي، طالبانو ته د نږدې سرچینو په حواله لیکلې ده چې په دې خبرو کې به له افغان حکومت سره پر بین الافغاني خبرو او د بهرنیو ځواکونو د وتلو په څرنګوالي خبرې وشي. دنیا ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې طالب استازی او زلمی خلیلزاد د خبرو په پنځم پړاو کې ښایي پر ځینو مسایلو توافق وکړي. ورځپاڼې طالبانو ته د نږدې سرچینو په حواله لیکلی ده چې په دې خبرو کې به پر هغو مسایلو توافق وشي چې په مخکنیو غونډو کې د طالبانو او زلمی خلیلزاد ترمنځ مطرح شوی وي. ورځپاڼې وړاندې د همدغو سرچینو په حواله لیکلی ده چې له دې غونډې وروسته به په بله یوه غونډه کې په اوربن د بندیانو په تبادله او تور لیست په تړاو پریکړه وشي. خو ورځپاڼې دا هم لیکلی ده چې د طالبانو ځینې مشرانو ته قطر ته د تلو اجازه نه ده ورکړل شوې، نو په دې غونډه کې به د خبرو تمرکز د پریکړو پر ځای یو تفاهم ته پرسېدو وي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلی ده چې په کابل کې د امریکا په سفارت کې د سولې د دفتر مشر د سولې د عالي شورا رئیس ته په دوحه کې د کېدونکو خبرو په اړه معلومات ورکړی دی، خو ویلی دی چې دواړو لورو د سولې په تړاو په کېدونکو هڅو کې د لا زیاتې همغږۍ، د رامنځته شوو پرمختګونو او د سولې د مشورتي جرګې په اړه خبرې کړي. خو ملي ارمان ورځپاڼې بیا د سولې په تړاو وروستیو پرمختګونو ته په اشاره پر افغان دولت انتقاد کړی دی چې تر اوسه نه دی توانېدلی چې په افغانستان کې د سولې په تړاو په جوړېدونکو غونډو کې د یو میلمه او یا هم د ناظر په توګه ګډون وکړي. ورسپانې وړاندې دا پوښتنه کړې په داسې حال کې چې نور قدرتونه له طالبانو سره د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه خبرې کوي، نو په څه ډول به دا ممکن وي چې د سولې په اړه سرې او سپینې کرښې وټاکلې شي؟
په خوست کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې د قابلګۍ او نرسنګ له ښوونځي څخه تر 500 زیاتې نرسانې او قابلګانې فارغې سوې. فارغانې وایي دوی حاضرې دي په هغو سیمو کې دندې ترسره کړي چې خلک پکې روغتیایي اسانتیاوې نه لري. نجیب الله الخیل او نور تفصیل.
په خوست کې د ناروې کمیټې په مالی مرسته دا ځل د قابلګۍ او نرسنګ په ښوونځي کې 350 ښځو او نجونو په وړیا ډول خپلې 18 میاشتنې مسلکي زده کړې بشپړې کړې. د قابلګۍ او نرسنګ له مرکزه فارغې شوې نجونې وایي دوی تیارې دي په هغو سیمو کې چې ظاهرا ناامن او لیرې دي، خو د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې څناڅه ډېره ده او خلک یې روغتیایي خدمتونو ته پوره لاسرسی نه لري روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. د قابلګۍ او نرسنګ ښوونځي دوه تنه فارغانې عاطفه او نافقه آزادې رادیو ته وایي
لری پرتو سیمو کې صحیح خدمات کم دي. موږ دا هڅه وکړو چې په لری پرتو سیمو کې خلکو ته خدمات وړاندې کړو، صحیح خدمات. او موږ خپل هڅه وکړو چې دوی امراض واقعیا وکړي. زموږ ملاتړ زموږ کورنۍ کړه ده، زموږ پلارانو او ورونو کړه ده. همداسې مې د ټولو ورونو او پلارانو څخه هیله دا ده چې خپلې لوڼې او خویندې سواد ته پرېږدې، زده کړې وکړي، پوهنتونونه ووایي او د وظیفو اجازه ورکړي.
په خوست کې د قابلګۍ او نرسنګ ښوونځي مسؤولې ډاکټر خدیجه صافی وویل فارغ شوو ښځو او نجونو په روغتیایي زده کړو سربیره یو شمېر ټولنیز مهارتونه هم زده کړي چې د کورنۍ تاوتریخوالي په حلولو کې به ورڅخه کار واخلي.
شپږ نرسانو او اووه قابلو فراغت په خوست کې تجدیدېږي. موږ د ټولنې قابلې خوست ته وړاندې کوو. بر علاوه چې دوی طبي زده کړې کړي دي، دوی د ژوند مهارتونه هم زده کړي دي. په دې مکتب کې په دوو کالو کې چې هغه مهارتونه د شخړې او د جګړې مدیریت دی.
سره له دې چې خوست په وروستیو کلونو کې په حکومتي او خصوصي سکتور کې د روغتیا له برخې څخه ډېرې فارغانې ورکوي، خو ټولې نشي کولای چې په اړوندو برخو کې دایمي کار او وظیفې پیدا کړي. د خوست والي محمد حلیم فدایي وویل دوی به فارغ شوو نجونو لپاره له کارموندنو مخکې په یو شمېر روغتیایي مرکزونو کې د عملي کار او زده کړو زمینه برابره کړي.
منګه په اکمال تخصص ولایتي روغتون همدغه ډول سوالیو چې کوم شفخانی یا کلینیکونه دي او همدارنګه کډر روغتون کې به موږ دوی ته د انټرنشپ لومړنۍ مرحله پیل کوو او په اوږدمهاله کې چې کله موږ تشکیلات دغه حد اقل دریو نویو شفخانو چې اکمال تخصص کډري او ولایتي روغتون دي کله چې موږ دغه تشکیل لاس راوړ ان شاء الله د لومړیتوب حق به هم دغه ته ورکول کیږي.
د خوست د عام روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګلمت شوایی په یاد ولایت کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې د قابلګۍ او نرسنګ د ښوونځي څخه د دې دوو دورو په ګډون د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو او انجوګانو په مالي او تخنیکي ملاتړ 8 دورې نرسانې او قابلګانې فارغې شوې او ډېری یې د خوست په مختلفو روغتونونو او کلینیکونو کې پر دندو بوختې دي.
ستاسو له پیغامونو
کندهار ولایت نه خبره کوم. دا هله ارزو لرم چې کندهار ولایت د پاکستان فاتح سخت ډېر نومره عادي سرکار خو یو په دې کې چې یو څه معلومات خرج کړو د سپینې کابل چې د ساتلو ځان نه درلود. نو دا هله د لوګ د نیو سدې کې په دې معلومات نور راني چې هغه پاکستان ته ډېر روان دي. دې شمخ خرج کړي دي په هغه مو په دوه و درې څو یو څه نه راني کیږي. نو دا هله ارزو ده چې د موقت وخت لپاره دا مال دغه خرابن چې دا نور خلک ځانونه سیل ته مالداري ته ځان پېښان کوي. نو دې دا وسنه لري چې دا مالونه دوی روان دي، ډېر باندازې روان دي، یو په اندازې بیا اندازې خواته وړي. نو هله دا ده چې دا مالونه د موقت وخت لپاره رابن.
سلامونه د بادغیس ولایت څخه شپږ میاشتې کېږي راغلی یو. د بالامراد د سوالۍ د جنګ او د خوشحالۍ څخه مشته در ملک خپل دشت کې کارتونه را کړي، زر کارتونه. د شپږ اووه میاشتې کې یو ګولۍ وړه را کړي، دوه پنځه کیلو دی هم بل هیڅ شی نه دی را کړی. نو زموږ به دغه رئیس صاحب ته یا وزیر صاحب ته خواهش دی ډېرې جرګې شوي خلک د ډېرې خرې سره مخ دي او کوچنیان سپین غیرې مړه دي. نو زموږ هغه څوک واوري خو دغه ماجر بېخي ستونزو سره مخ دي. حکومت کې وشي هېڅوک سر نه په څرخی نه حیاتي کوي، یې پوښتنه کوي لکه د دې ملت چې نه یې.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
زما رائے زما حق پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو د مهمو خبرونو تر لنډیز وروسته د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او طالب استازی نن په قطر کې د خبرو اترو نوی پړاو پیلوي. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته تایید کړ چې د طالبانو د مشر مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د قطر مرکز دوحې ته رسیدلی. خو هغه وویل دا معلومه نه ده چې ملا برادر به د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ خبرو کې برخه واخلي که نه. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړي استازی محمد عمر داودزی وایي د سولې د مشورتي جرګې له جوړېدو هدف د سولې په برخه کې یوې ملي اجماع ته رسېدل دي. هغه دا څرګندونې نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړې او وویل چې دا جرګه به چې په پام کې د روانې هود میاشتې په شپږویشتمه جوړ شي دوه ورځې دوام وکړي خو د غځېدو امکان هم شته. د بنګلادیش کوماندو سرتیرو یو تن چې هڅه کوله یوه مسافر وړونکې الوتکې برمته کړي په ډزو وژلې. دا الوتکه چې یو نیم سپسل سپرلی پکې وه تېره ورځ له دوبۍ څخه د بنګلادیش پایتخت ډاکا ته روانه وه. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرون په یوې وسله واله نښته کې دوه سرتیري او درې وسله وال وژل شوي. د هند پوځ او پولیسو ویلي نښته د امنیتي ځواکونو په پاکستان کې میشت د جیش محمد ډلې د وسله والو ترمنځ شوې ده. د عراق حکومت وایي د سوریې د کردانو ډیموکراتیک ځواک چې امریکایي ملاتړ کوي د داعش ډلې دوه سوه اتیا زندانیان ورسپارلي دي.
ګڼ اوریدونکو سیمیسونه هم راستولی دي. عبدالبصیر له زابل څخه لیکلي، زه له وسله والو طالبانو او افغان حکومت څخه غواړم چې خپل منځي اختلافات ختم کړي او د قطر په غونډه کې د قطر د غونډې په شان غونډې په کابل کې وکړي. نصر الله خاطر له پروان څخه لیکلي، خدای دې وکړي چې په قطر کې د طالب مشرانو او زلمی خلیلزاد خبرې شانه د جا ولري. قاسم ځواک له هلمند لیکلي، تر څو چې وسله وال طالبان د افغان حکومت سره د سولې خبرې ونه کړي په قطر کې چې کومه غونډه روانه ده نتیجه نه ورکوي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي، د سولې روانه خبری د افغانستان په ګټه دی خو که طالبان د پاکستان له انحصار څخه ځانونه خلاص کړي. د پکتیا څخه ځاځي اریوب څخه فضل کریم درویش لیکلي، خدای دې نن ورځ طالبان او زلمی خلیلزاد یوې تلپاتې سولې ته سره ورسوي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې سبب سي. دا واستا سوزنی اسمي سونه
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایه زما حق ځانګړې خبرونه ته موزه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د دې اونۍ پروګرام د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د انتخاب څرنګوالي ته ځانګړی کړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څو موده وړاندې د یو تقنیني فرمان له مخې د انتخاباتو د قانون تعدیل سوې طرحه توشیح کړه چې له نافذېدو سره یې سم د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران له دندو ګوښه شول. ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی، تر هغې چې د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستي ټول نتایج نه وي اعلان سوي، ازل سوي کمشنران له هېواده بهر ته د تګ اجازه نه لري. دا چې لوی څرنوالۍ د ازل شوي کمشنرانو دوسیې تر کومه ځایه رسولې نور حل په همدې راپور کې. د افغانستان لوی څرنوالۍ وایي چې له دندو د لرې شویو انتخاباتي کمشنرانو دوسیو د پلټنې لپاره په دغه اداره کې لوړ پړی او باصلاحیته پلاوی توظیف سوی. د دغې ادارې بیان جمشید رسولی د چهارشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه پلاوی له کشفي امنیتي ارګانونو او خلکو نه د اسنادو او شواهدو په راټولولو بوخت دی.
همکارای ما در حالت جمع‌آوری
هغه وایي زموږ همکاران د اسنادو شواهدو او مدارکو په راټولولو بوخت دي. د موضوع د څېړنې لپاره هر اړخیز پلان چمتو سوی، هر وخت چې پلاوی لازم وبولي له کمشنرانو به هم پلټنې وسي
په پای تحقیق او وصفي تحقیقات کشاندن.
تیرونی افغان ولسمشر د یو تقنی فرمان له مخې د انتخاباتو نوی قانون توشیح کړ چې په قانون کې له راغلیو مادو سره سم له نافذېدو وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو دولس کمشنران له دندو ګوښه شول. محمد اشرف خنیس سپارښتنه کړې چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران د پارلماني انتخاباتو پروسې تر پای ته رسیدو پورې له هېواده د باندې د سفر اجازه نه لري. لوی څرنوالۍ د کشفي امنیتي ادارو او د خلکو له لورې د ورسپارل شوي اسنادو له مخې د ګوښه شویو کمشنرانو دوسیې پلیټي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوهان وایي لوی څرنوالۍ که په پلټنو کې تورونه ثابت کړل، تورن کسان باید د زیاتو پلټنو لپاره محکمې ته معرفي کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر ازادی رادیو ته وویل
شواهد موجودی مترولی حتی مکلف ده په دې قسمت کې چړنه وکي تحقیق وکي لاندې افرادونه او هغه تاریخ تحقیق باید کاملا ناپیلی او پوزی کی هغه واقعیت معلوم کی هغه شاچه اته درغلی کړی دی یا مرتکب دی جرم شوی دی.
شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د ولسي جرګې انتخابات ترسره سول، خو په انتخاباتو کې د زیاتې درغلۍ له امله تر اوسه هم د دغو انتخاباتو وروستي او بشپړ نتایج نه دي اعلان سوي. د ولسي جرګې یو شمېر کاندیدان او د انتخاباتو د څار بنسټونه د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنرانو باندې له دندو د ناوړه استفادې تورونه پورې کوي. درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. د ولسمشر د فرمان له مخې د انتخاباتو د نوي قانون د 14مې مادې پر اساس د عدلي له وزارت سره ثبت شوي سیاسي ګوندونه او د انتخاباتو په تړاو مدني ټولنې باید دغه قانون د 12مې مادې له مخې په شرایطو برابر اشخاص د هغوی له اسنادو سره یو ځای په اوو ورځو کې چې د روانې میلادي میاشتې په 28مه نیټه اعتبار لري د انتخاباتو د کمیسیونونو غړیتوب او د درالنشا ریاستونو څوکۍ ته وروپیژني. په دې اړه مبحث را بللی چې په سټوډیو کې راسره د انتخاباتو د څار بنسټونو په استازیتوب د افغانستان د آزادو انتخاباتو د څار بنسټ مشر حبیب الرحماننګ او د ګوندونو په استازولۍ د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حقمل میلمانه دي. دواړو ته ښه راغلاست وایم. ډاکټر صاحب محترم، لومړی سوال تاسې نه پیلو که دا اوریدونکو ته ووایي چې تر اوسه پورې دغه کوم کسان چې د کاندید کمیشنرانو په توګه جمهوریت
دوستان سلامونه. اصلا ټاکنو د قانون د تعدیل نه وروسته دغه پروسه احزاب او همدارنګ مدني ټولنو ته چې د کمیشنرانو د معرفي پروسه ده دا دوی ته وګزاره شوله. زه تر کوم ځایه پورې چې خبر یم، تر تېرې شپې پورې تقریبا 13 حزبونو یو یو کس خپل معرفي کړی و، ولې تر اوسه پورې مدني ټولنې په دې برخه کې هغه خپل اشخاص نه دي معرفي کړي. او مدني ټولنه هم مرتبط نهادونه کاملا مشخص دي، معلوم دي په انفرادي او یا په جمعي شکل باندې به مونږ ریاست جمهوریت خپل کسان چې واجد شرایط دي او دولس د ټاکنو د قانون دولسمې مادې په اساس باندې ټول معیارونه پوره کړي وي، هغه به مونږ ریاست جمهوریت ته ورپیژنو. ولې کوشش به دا کوو چې هغه اشخاص و افراد وي چې هغې ناپیلي وي او همدارنګه ملي ارزښتونو ته درناوی وکولی شي او په داسې اشخاص وي چې سبا خدای مکړه طبعا اوس داسې یو وضعیت ده چې هغه مسؤلیت د نیکنامۍ او بدنامۍ بیرته همدغه دوه سیاسي او اجتماعي برخو ته ګرځي چې که چیرې خدای مکړه موږ داسې اشخاص و افراد معرفي کړو چې هغوی بیا په فساد او همدارنګه په نورو موضوعاتو باندې ښکیل شي، نو بیا به بدنامي جامع مدني او سیاسي حزبونو ته وي. او یو قوي مدیران ته ضرورت لري. زموږ د سیاسي حزبونو نه هم توقع دا ده چې غوړ اشخاص و افراد معرفي کړي او همدارنګه موږ هم په دې برخه کې ډېر کوشش کوو. فکر کوم یو خو د سیاسي حزبونو دپاره مشخصا یو نفر سهم ورکړ شوی ده چې هغوی کولی شي د مکتوب له لارې نه کېدی شي ممکن 4-5 کسانو باندې بحث کړی وي. او هغه اشخاص و افراد که چیرې فرزن حزبي نه وي او هغه تمایل د حزبي ولري ممکن دوی معرفي کړي وي.
حکمل صاحب، د دغو کاندیدانو په شرایطو کې دا هم راغلی دی هر څوک چې دغه پوست کاندیدیږي د سیاسي ګوندونو لخوا دوی به د سیاسي ګوندونو عضویت ونه لري. په دې برخه کې که لږ معلومات اورېدونکو ته ورکړی دي تاسو لخوا او په ټوله کې د ګوندونو لخوا چې کوم کسان معرفي سوي دي، آیا بېطرفه کسان معرفي سوي دي؟ که داسې کسان معرفي سوي دي کله چې دوی کمیشنر په توګه وټاکل شي بیا به وروسته دوی نه د ګوندي عضویت اخیستل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. افغان صاحب تاسو ته، ننګ صاحب ته او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د حزب اسلامي غوښتنه هم دا وه له ابتدا نه تر اوسه پورې چې یو بې طرفه کمیسیون باید د ټاکنو پروسه پر مخ بوزي. داسې بې طرفه کمیسیون وي چې هغه هیڅ لوري پورې تړلی نه وي او استقلالیت ولري او ملي او اسلامي ګټو ته ژمن وي، نو دا کولای شي افغانستان له بحران نه وباسي. زموږ هدف هم دا و چې ټاکنې باید د بحران وسیله نه شي، بلکې ټاکنې باید د ستونزو د حل وسیله وي. له نیکه مرغه دا وروستي اقدامات چې په دې برخه کې شوي موږ د دې هرکلی کوو او موږ هم په دې باور یو چې داسې کسان چې هغه د ډلو پورې تړلي وي، د احزابو پورې تړلي وي، د شخصي ګوندونو پورې تړلې وي، دا د افغانستان بحران نشي حل کولای. موږ هم د دې غوښتونکي یو چې کمیسیون باید بې طرفي استقلالیت ولري، هیڅ لوری د کمیسیون په چارو کې مداخله ونه کړي او په همدې معیار باندې برابر اشخاص دغه کمیسیون ته معرفي شي. نو دا زموږ هڅه هم ده، د نورو سیاسي ګوندونو هم زموږ توقع ده چې په همدغو معیارونو باندې برابر وړ او متحد خلک چې هغه د افغانستان ملي ګټو ته ژمن وي داسې افراد کمیسیون ته معرفي کړي.
ډاکټر صاحب، که دا قانون د تعدیل سوې طرحه که یو څه ناصرنا پرې واچوي، کوم شرایط د یو کاندید نامزد کاندید لپاره ټاکل سوي دي؟ که اورېدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړه.
په دې برخه کې دولسمه ماده صراحت لري. په دولسمه ماده کې راغلي دي چې افغان باید وي او همدارنګه حداقل زده کړې باید لیسانس تر کچې پورې وي او انتخاباتي تجارب باید ولري او په دې خپل تصادی په وخت کې د حزبونو عضویت نه لري. که څه هم په دې برخه کې ډېر بحث وشو، په دې دولسمه ماده کې دا مسله پاتې شوه، ولې هلته دا مسله کاملا وویلې چې نه، هر هغه څوک تاسو ګوري که چیرې هین تصادی په دې معنا چې هغه وخت کې چې دی وظیفه اشغالوي په هغې وخت کې باید دی حزب نه استعفا وکړي، ولې بحث دا و چې نه، احزاب باید دلته غیر حزبي خلک معرفي کړي چې حزبي عضویت نه لري. دا یو برخه وه. دومه برخه دا ده چې په دلسمه ماده کې بعضې موارد داسې راغلي دي چې هلته طبعا احزاب به معرفي کوي، مدني ټولنه به معرفي کوي. نو دا دې باندې ډېر زیات بحثونه مو شو، چون په دغه د تعدیل په برخه کې د اول نه تر اخره پورې دغه څلور پنځه ورځې ترسره کېده، موږ کاملا پکې حاضر وو. ولې زه فکر کوم چې دلته ګڼې ستونزې هم درلودلې د دې تعدیل مسله په ډېره برخه کې. زه اکمل صاحب ته په احترام، سیاسي حزبونو ډیر داسې موارد مطرح کول چې هغه په تخنیکی لحاظ باندې ډیر عملی نه وو. هغه په دې معنا چې سیاسي حزبونو د ټاکنو د پروسې نه نظارت کړی، ولې عملا د ټاکنو په پروسه کې دوی دخیل نه دي چې فرضاً په دې وپوهېږي چې مشکل کوم ځای کې ده، کوم ځای کې ستونزې دي. هر هغه څوک چې عملا د نظارت تر څنګ فرضاً هغې عملا په ټاکنو کمیسیون کې کار کړی وي، هغې پوهېږي. اوس فرضاً یو موضوع چې په تعدیل کې راغله، زه غواړم چې یو څه په تعدیل مسایلو باندې، هغه د انبیار موضوع وه چې ډېره نوې وه. او دومه موضوع چې په تعدیل کې راغله، چې هغه د رای ورکونکو د نوملړ د بایومټریک مسله وه، چې دا تقریبا په دغسې یو وضعیت کې چې مونږه هره ورځ د ریاست جمهوري ټاکنو ته نږدې کیږو کاملا ناممکنه ده. دا هغه څه و چې زه مونږ په دې برخه کې هغه وخت کې نگراني درلوده، تشویش درلوده، ولې که چیرې کوم وخت کې به چې مونږ په دې برخه باندې په تخنیکي لحاظ باندې بحث کوو، نو سیاسي ګوندونو به تر ډېره حده پورې مدني ټولنو ته وایي چې نه، تاسو سیاسي دغه یو سیاسي معامله ده د حکومت او سیاسي ګوندونو، ولې تاسو باید په یوازې نظارت او کوشش وکړي، په بعضې مواردو کې نظر هغه وکړي، مشورې ورکړي، ولې عملي حق نه لري؟ ځکه دلته زمونږ حق ده چې مونږ څنګه کولای شو حکومت سره سیاسي ډیل وکړو. بل اخره ډیر موارد و، زه نه پوهیږم، ما ته تشویش هم عمل تم دا و چې حکومت په ډیر په هر برخه کې انعطاف پذیر و، معنی یې چې آیا زنه پوهیږم دغه موجوده کمشنران نه دی ډیر زیات تنگ وو، یا نور فشارونه وو، بهرني فشارونه وو، ولې هغه احساس مونږ نشو کولای چې کوم مسله وه، ولې بل اخره د ټول انعطاف په اساس باندې هغه غوښتنه چې غیر عملي وي هم په دې طرحه کې په دادل کې ومنل شوې. بل اخره اوس مشکل چیرته ځي؟ مشکل که چیرته نوې رهبري ځي، کاملا به ډېرو ستونزو سره مخامخ وي په دغه تعدیل کې. نو هدف دا ده اوس داسې یو وخت ده د دې په خاطر باندې چې هغه بدیلې لارې چارې ولټول شي، نو با ظرفیته، با تعهده او غیر گوندی و طرفدار خلق چې نامشروع فعالیتونه کوي په دغه سي مدیریتونو کې، دا خلق کچیرته په حالت لاړ نشي او ناپیلی خلق، ژمن خلق او ملی ارزښتونو ته باندې باوري خلق، دا اشخاص او افراد لا شي، زه فکر کوم چې دغه ټول مشکلاتو ته ممکن جواب وایي.
حقمل صاحب، د تاسو غوښتنه وه د ګوندونو په ټولو کې چې کمشنران باید له دندو ګوښه شي، حکومت اقدام وکړو د کمشنران ګوښه کړل، په دې نوي قانون کې د جمهور لخوا د فرمان په واسطه باندې توشیح سم قانون کې تعدیلات رامنځته شول، په دغه کې دوه کسان د ملګرو ملتونو په شکایتو کمیسیون کې، همدارنګه دوه کسان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې د ناظر په توګه باندې دوی هلته باید وي. نو تاسې غوښتنه وه ده، او تاسې نظر په دې اړه غواړم چې آیا دغه خپله د انتخاباتو استقلالیت تر پوښتنې لاندې نه راولي؟
زه هم په دې باور یم افغان صاحب چې انتخابات یو ملي پروسه ده، د افغانانو پورې مربوط پروسه ده، او افغانان باید دا پروسه رهبری کی، مدیریت کی. زه نه پوهیږم چې دا دوه کسان چې دوی د ناظرینو په نړیوالو ناظرینو په توګه په کمیسیون کې شامل کړي دي، دا د چا غوښتنه وه؟ طبعا دا به د حکومت غوښتنه وه، ولې د حزب اسلامي غوښتنه دا نه وه چې نړیوال د دغې پروسې غړو په توګه په دې جریان کې شریک شي. موږ وایو چې دا یوه کاملا ملي پروسه ده، افغانان د دې پروسې مالکان دي، او د افغان حکومت رهبری لاندې باید دا پروسه پر مخ یوړل شي. ولی حکومت هم باید خپل استقلالیت او بې طرفي وساتي، داسې نه لکه د تیرو پارلماني انتخاباتو په څیر چې په ډیرو مواردو کې حکومت په دغه پروسه کې لاسوهنه کړې ده، او هڅه یې دا وه چې سیاسي ګوندونه نفي کړي او خپل دغه پروسه او کمیسیون تر خپل سیاسي اغیز لاندې راولي. دغه تشویش موږ لرو، په راتلونکي کې هم لرو، ولی هیله مو دا ده چې حکومت خپل بې طرفي وساتي، ځکه دا پروسه یوازې د حکومت پورې تړاو نه لري، دا د افغانستان د ملت پورې تړاو لري. دا د افغانستان ملت باید خپل ارادې ته پرېښودل شي چې هغوی چاته رایه ورکوي.
مطرح کیږي کله چې نړیوال ناظرین د موږ تاسو انتخابات تایید کړي، کېدای شي مشروعیت یې لا نړیوال چې مشروعیت زیات پیدا کړي. دلته د مشروعیت خبره بحث مطرح ده.
ګوره افغان صاحب، چې موږ دلته نظام لرو، حکومت لرو، او دا نظام حکومت نړیوالو تایید کړی منلی ده، د دې نظام او حکومت په چوکاټ کې باید انتخابات ترسره شي. کله چې نظام موږ سره تاییدی، طبعا انتخابات هم باید تایید کړي. او په څنګ کې موږ ناظر بنسټونه لرو، هغه نړیوال ناظر بنسټونه هم شته، او په خپل ملي ناظر بنسټونه د افغانانو لخوا جوړ شوی دی، هغوی دغه پروسې نظارت کوي.
کتل سره لاندې تبصره پیو کې په دغه دوه نړیوالو ناظرینو باندې،
زه فکر کوم دغه پیشنهاد د یو تعداد سیاسي حزبونو هم وو، ولې په کل کې د مدني ټولنې موده په دې معنی چې د دغه دوه نهادونو کې د دې موجودیت او شتون دا په دې خاطر چې دغه پروسه په نړیواله کچه باندې هم با اعتماده کی، او کله کله موضوعات داسې وي چې بیرونی هغه نړیوال ټولنې یا د ملل متحد نه چې څوک راځي، هغه اکسپرت یا تجربه کار خلک هم مشورې ورکوي، او هم کولای شي چې په ډیرو تصامیمو کې نه ده دغه کمشنران سمې لارې ته سوق کړي او ډیر ښه هغه ورته ورکي. دوم دا ده چې په ډیرو هیوادونو کې دغسې یو وضعیت چې لکه موږ چې په دغه وضعیت کې قرار لرو، دغسې هغه ډیر ښه نتیجه ورکړې ده.
ګوره 2014 کال کې موږ داسې ناظرینو ترخه تجربه
زه راځم دې ته. دلته اوس ګورې هغې په تصامیمو کې شریک نه دي، هغې په تصامیمو کې شریک نه دي. که چیرې موږ بیا هم داځو دې ته، که موږ ناپیلي وطن پرست خلک چې هغه په دیموکراسي باندې باور ولري، او همدارنګه د ټاکنو هغه مسؤلیت ځان ته واخلي، زه تاته باور درکوم چې هغوی کولی شي چې دغه پروسه ټوله مدیریت کړي. هغوی به هم په نړیواله کچه باندې هغه دوه کسان ډېر یو ښه امیج به خلکو ته
ورکړي. اوس خو د لیست کې داسې بشپړ سوی جمهور ریاست ته ځي، که اورېدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې له دغه شاوخوا 90 کسان یا 100 کسان هر څومره چې معرفي کېږي، څنګه په کومې پروسې له مخې کسان د کمشنر په توګه ټاکل کیږي؟
ښه، زه پروسه دا ده چې دلته د قانون کې داسې هغه راغلي دي چې که چیرې رئیس جمهور برحال وي په تعدیل د قانون کې، نو سیاسي حزبونه او مدني ټولنې په همدا شکل باندې اشخاص او افراد معرفي کوي، او رئیس جمهور دا صلاحیت لري چې 1 نفر د ټاکنو کمیسیون ته، 15 نفر د شکایتو کمیسیون ته، او 2 نفر یو د یو دارلن شاه رئیس په صفت، بل د بل دارلن شاه رئیس په صفت باندې دوی به تعینوي رئیس جمهور. او کچې رئیس جمهور کاندید وي لکه اوس چې دا، نو په دغه سی وضعیت دغه سی وخت کې، نو دلته واغه دا ده چې دغه کوم کاندیدان چې څومره دي ریاست جمهوری، دوی به دغه ټول لیست ته بس ته دغه کوم لیست چې دا دی نه، هر کاندید به 14 کسو ته رایه ورکوي، 14 کسو ته په قومي او جنسیتي ترکیب ته په کتو سره. رئیس جمهور هغه چې لوړې رایې وړي دي هغې به ځي شکایت د ټاکنو کمیسیون ته، ورپسې چې رایې وړي دي فقهي او حقوقي علوم چې چا لوستي وي دا به ځي شکایتو کمیسیون ته، او جنسیتي ترکیب ته په کتو، او همدارنګه قومي او جنسیتي ترکیب ته په کتو دا به، او باقي چې دوه کسه پاتې کیږي، یو به د یو دارلن شاه د رئیس په توګه، بل د بلې دارلن شاه د رئیس په توګه ګمارل کیږي. نو دا هغه پروسیجر په دغسې یو وضعیت کې لکه دا اوس چې د افغانستان حکومت جماعت خپل رئیس جمهور پخپله یو کاندید دا او کچیر کاندید نیوی نو امغ لیست نه به رئیس جمهور مستقیما خپل اغه د دوړو کمیسیونونو کمشنران تاکي او یو د دوه ورځو په جریان کې کمیسیونونه مکلف دي چې خپل ماوین منشي او رئیس وټاکي.
حکمل سم کله به چې په خو د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل موضوع را منځته کېدل د ډیر زیات لستون سره مخامخ خو موږ تاسو ولیدل چې کله دغه قانون تعدیل کېده د ګوندونو سیاسي ګوندونو په ټولو کې د کاندیدانو د جمهور ریاست په یو خلو بغې له مخالفت نه دغه مسله ومنله. ایا د قانون ښه والی ده که چیرې سیاسي ګوندونو څه انتقاد نه درلود؟
زه فکر کوم چې دا د سیاسي ګوندونو غوښتنه وه چې په قانون کې باید تعدیلات راشي. د حزب اسلامي غوښتنه دا وه چې نه د کمیسیون موجوده کمیسیون ستونزې حل کولی شي او نه د انتخاباتي سیستم ستونزې حل کولی شي. کله چې د دولت سره د حزب اسلامي د سولې معاهده لاسلیک شو په هغه کې یوه ماده راغلې چې د اوسنۍ د انتخاباتو سیستم د جوابګو سیستم نه ده، دې کې باید تغییر راشي. یعنی دا د احزاب غوښتنې وي، دغه غوښتنې په نسبي ډول منل شوي دي. یعنی دا کوم تعدیلات چې راغلي دي دا هغه تعدیلات نه دي چې سیاسي احزاب قانی دي په دې تعدیلاتو، ولی نسبي تعدیلات کېدلی شي ورته ووایو. او دا هم د دې سره مرسته کوي چې انتخابات یو ښه مسیر ته لاړ شي. که څه هم بشپړ تعدیلات نه دي راغلي، ځینې غوښتنې د عذاب او خصوصا د حزب اسلامي نه دي منل شوي. مونږ د اوسني سیستم د انتخاباتو سره موافق نه یو. مونږ ویل چې دا پی آر سیستم باید رامنځته شي، ولې اوس ایم ډی آر سیستم ده، ولې متاسفانه چې دا غوښتنه د مونږ نه ده منل شوې. مونږ وایو چې د بایومیټریک موضوع باید آنلاین ډول باندې وي، ځکه او د انتخاباتو نتایج په 40 ساعتونو کې یا په 40 ساعتونو کې د افغانستان له ملت سره شریک شي. دا غوښتنې دي چې نه دي منل شوي، ولی نسبي تغییرات راغلي دي. له دې هم دا هم د سیاسي ګوندونو د فشارونو په نتیجه کې راغلي دي. خصوصا د حزب اسلامي ټینګار پام دی چې قانون کې باید تعدیلات راشي، سیستم د انتخاباتو باید نوی شي، په کمیسیون کې باید ژور تغییرات رامنځته شي. او هیله مو ده چې په راتلونکي کې دغه مسایل دې ته حکومت مثبت جواب وایي.
ډاکټر صاحب، په ټولو کې نړیواله ټولنه، سیاسي ګوندونو، د څار بنسټونو، په ټولو کې عام افغانانو دغه غوښتنه وه چې انتخاباتو نظام او سیستم باید اصلاح شي، کمشنران برطرفه شي، نوي کمشنران وټاکل شي. داسې هم سوال د تاسو له نظره، راتلونکي جمهوري ریاست انتخابات لرو، همدا کمشنران به وتوانېږي چې هغه ستونزې چې په تیرو انتخاباتو کې موږ تاسې درلودې همغه رفع شي، هغه ستونزې بیا تکرار نه شي؟
ښه، سیستم زه فکر کوم د دغې هغه سره کاملا متفاوت ده. په دغه نوي تعدیل کې یو موضوع راغلی چې هغه د ایم ډی آر موضوع ده، چې هغه په قانون کې تعدیل نه ده شوی، ولې په فرمان کې دا مسله راغلې ده. فرمان کې راغلی چې ایم ډی آر به په یو میاشت په جریان کې نوي کمشنران چې کله ټاکل کېږي نو په یو میاشت
په ډېره بخښنه سره زه اورېدونکو ته لږ غواړم معلومات ورکړم. ایم ډی آر هغه سیستم ده چې غواړي په دې انتخاباتو جمهوری ریاست انتخاباتو کې دا نه کاروي، بلکې د راتلونکو نور انتخاباتو کې کوي. یعنی څو بودی یا څو اړخیز انتخابات.
ولی خبره دا ګوري، احزاب ول تاکید دا و چې ولایتي شورا ول سوالي شورا د قری انتخابات په مخ کې لري، دا درې انتخابات ال تشتا موضوع دا تاکیدا امدا موضوع و. دلته مسله دا ده چې دلته د ایم ډی آر مسله دا ده چې دوی به نوي کمشنران، جمع سیاسي حزبونه، مدني ټولنې، همدارنګه تخنیکی ټیمونه دوی به په ګډه سره طرح وړاندې کړي. د مدت یو میاشت کې، د یو میاشت په وخت سره دوی به خپله طرحه کابینې ته وړاندې کړي. کابینې تایید شوه، پارلمان ته به ځي، بلاخره دا یو اوږده سیستم ده.
تردې
پورې په دغه تعدیل کې په سیستم باندې هیڅ نوه بحث نه دی شوی. په آخر کې دا موضوع باندې بحث وشو، دغسې د دې په خاطر چې عذاب و دا مسله ډېره قوي ونیوله. که چېرې موږ سره په ایم ډی آر باندې متوافق ونه کړي، موږ دغه تعدیل سره بیخي موافق نه یو. دا یو هغه علني حقیقت دغه مجلس نه دا خبر ارته کوم. بلاخره حکومت دې ته مجبور شو چې دغه سیولار الته څوک چې و چې دغه دې په خاطر چې دا مجلس ټول د 15 ورځو مجلس ټول بې نتیجې پاتون رسیږي، بلاخره دا ایم ډی آر په دې رئیس جمهور فرمان کې شامل شو. لکه اوس په ځان موږ تاسو په تیر قانون چې کله تعدیل شو، دغه نوي د اوس کمشنران چې کله لاړل، دا کمشنران چې باندې راغلل، الته دا دې وړو حوزو مسله وه. تاسو ولیدل لغلطه په سالو په نوي ورځو کې کمیسیون په دیوته وانه د شطرح کابینت اوړاندې کړه، ولې تر اوسه هغه طرح ورکه ده؟ زه فکر کوم دلته د سیستم د اصلاح کېدو لپاره یو کافي وخت شته. دا چې کچیرته وړ خلک د ټاکنو کمیسیون ته ورشي هلته سیاسي حزبونه او مدني ټولنه سره رانږدې کړي. وخت کې سیاسي حزبونه او مدني ټولنه رانږدې کړه سره بلاخره د هغې د مشورو نه په ګټه اخیستو سره د راتلونکي پارلماني ټاکنو دپاره داسې یو سیستم رامنځته کړي چې هغه واقعا په داسې هیوادونو کې لکه مونږ چې اوس د ډیموکراسۍ په تمثیلولو کې یو دغسې یو حالت نه وتلی وي چې هلته هم دغه سیستم عملي شوی وي.
هلته زه بیا هم راځم، مننه چې اورېدونکو ته مې زیات معلومات په دې اړه ورکړل. آیا د دې نوي کمیشنرانو پر اتاک سره به جمهور ریاست کې جمهور ریاست انتخابات به هغه سیستم ترسره نه شي لکه د ولسي جرګې په سیستم چې ترسره سو ستونزې به راپاسي؟
نه، زه یو شی چې ما اوس مونږ ګورو مشکل دا ده چې دا کاندیدان هم حزاب هم اکثرا زه نه غواړم چې په دې باندې هغه وکړم حزب اسلامي ته په احترام اکثرا حزاب چې مونږ هغه لرو یو تعداد حزاب چې څوک اوس کمیشنرۍ ته معرفي کوي یو نفر اغې نه تعهد اخلي لیکله تعهد ما ته پرونه یو چا دا خبره وکول لیکله تعهد ته نه اخلي چې زموږ د ګټو د لپاره به کار کوي او دا به قاعده یعنی شرایط ور باندې دي حتی کلیپونه ته نه اخلي کنه دا چې عذاب دوه و حزب دي زه فکر کوم حزب اسلامي ته امتیاز په صفت باندې دوه نفر یو راجستر یو غیر راجستر حزبونه دي چې یو راجستر شوی او نه دی راجستر شوی نو دوی ته دوه نفر حق ورکړي په اصولو کې منل قانون کې نشته ولی په اصولو کې هلته ومنل شو دوه نفر راځم دې خبره ته چې کچیری وضعیت په دغه شکل باندې وي شرایط په یو چا باندې کې خود شي او هغه شرایط منلي وي بیا لږی کمشنر په صفت باندې بیا ولدی نه حل زموږ بدتر وي او کچیری وړ خلک منافیل خلک باتعهده خلک افغانستان دوسته خلک او داسې مدیران چې هغوی د دغې بحران نه د وتلو دپاره واقعا اراده لري زه تاسو ته باور در کوم چې شفاف ټاکنې نسبي شفاف ټاکنې به ترسره شي.
درنو اوریدونکو د جمهور ریاست انتخابات په مخکې لرو دا د سین ټي وي سیستم یعنی د یوې رایې د نه لیږدیدونکي سیستم په اساس باندې ترسره کیږي خو نور انتخابات به د ام ډي آر په سیستم باندې یعنی رایه یو بل ته سره ورکول کیږي. دا د حزاب غوښتنه مو حقمل صاحب قدرت وایي چې د ام ډي آر سیستم د سین ټي وي سیستم نه څومره ښه ده دا غوښتنه تاسې وه؟
افغان صاحب لکه څنګه چې ننګ صاحب تشریح ورکړه لکه انتخابات په اوسنی سیستم مخکې ځي دا بیا هم د افغانستان ستونزې نشي حل کولای دا هم بیا هم ټاکنې د بحران لور ته بیایي. د اوسنی سیستم اصلا د افغانستان له شرایطو او ظروفو سره مناسب نه دی. دا یو زوړ سیستم دی د افغانستان په افغانستان کې اصلا دغه ډول سیستم نتیجه نه ورکوي. مونږ
اوسنی کوم سیستم دی
اوسنی سیستم یادوم تاسو وکتل مونږ څو مرحله انتخابات ترسره کړل د دې ټولو انتخاباتو نتایج مونږ ولیدل چې هیڅ چاته د منلو وړ نه و. تحمیلی انتخابات د افغانستان په خلکو باندې تحمیل شوی دی. علت دا ده چې دا سیستم اصلا پاسخګوی نه ده جوابګوی نه ده د موجوده ستونزې نشي حل کولی. بل دا چې که سیاسي ګوندونو په حکومت باور درلوده یو حکومت خپل استقلالیت ساتلی وای هیڅ کله به سیاسي ګوندونو په ځینو مواردو باندې په فشاري نه کولای. حکومت په خپل یو لوری دی چې په ټاکنو په پروسه کې مداخله کوي. په لاسهاو داسې موارد منګولی دل په تیرو انتخاباتو کې چې هغه د حکومت د لاسوانی ثبوتونه حتی موجود دي د خلکو سره. نو لکه څنګه چې ننګ صاحب وویل چې احزاب په ډیرو مواردو کې ټینګار کوي په فشاري کې علت دا دی چې حکومت خپل استقلالیت نه دی ساتلی. حکومت په ټاکنو په پروسه کې مداخله کوي او د دې مداخلې نه موږ تشویش لرو. تشویش هم دا دی چې خدای نه خواسته داسې نه شي چې یو ځل بیا موږ داسې انتخابات ولرو چې د افغانستان په خلکو باندې تحمیل شي او ګټه یوازې د جمهور رئیس اشرف غني په ګټه تمام.
ډاکټر صاحب زه ورستی پوښتنې په توګه قدرته وایم چې په زوړ سیستم کې خو رای نه خرڅېدی رای نه انتقالېدلې په نوې ام ډي آر سیستم کې ممکن رای له یو کس نه بل ته انتقال شي د فساد لاره نه زمينه نه برابرېږي.
یو خبره ګوري په افغانستان کې په دغه شرایطو کې دا موږ د تاسو کوم تشویش لري دا د افغانستان خلک هم دریو بل اخره مدني ټولنې هم لري. ولی ام ډي آر سیستم ډېر ښه سیستم ده. ام ډي آر سیستم داسې یو سیستم ده چې په دې کې رای قطعا نه ضایع کیږي. اوس فرضا مونږ او تاسو ډېرې رایې ضایع کیږي ولې د ام ډي آر په سیستم کې رایه نه ضایع کیږي. دا واقعا یو داسې یو سیستم ده چې مونږ ته په ګټه باندې ده. ولې عملي کېدلې دا وخت ته ضرورت لري. دا په داسې پشپږ میاشتو درې میاشتو دوه میاشتو یو
خو څه معاملې په افغانستان کې معمول دي. ممکن دا کوم ګروپونه چې د ام ډي آر سیستم لپاره جوړیږي دغه معامله وکړي.
ښه ګوري دلته دوه مسلې دي. اوس فرضا یو کاندید ده یو کاندید دا کاملا فرضا اتل لکه لس لکه ډالر مصرف کړی د پتکې ټاکنو کې. که چیرې ام ډي آر ته راشي ممکن د هغه دا مصرف نه ده دا دوه لکه ډالرو ته راشي. فرضاً ازبونه دی ازبونه مصارف کې دیش ډیر ټیټ شي یو حزب راځي خپل کاندیدان تاغه ورکي مصارف ورکي مکمل ولې کاندید ته وایي چې تاسو یو روپۍ مصرف نه کوئ موږ ټول مصارف تاسو خپله کوو ولې په آخر کې دې رای راځي مکمل جمع کیږي بل آخره په کاندیدانو باندې تقسیمیږي دلته هم د رایو د ځای نه مخنیوی کیږي او په عین وخت کې حزبونه تقویه کیږي پارټیان تقویه کیږي ولې هدف دا ده دلته یو زمان یو وخت ضرورت ده چې دا عملي شي کاملا موږ د دې سره موافق یو دا یو ډیر ښه سیستم ده او بالاخره د راتلونکي موږ دوا دا کوو چې راتلونکي کې داسې کمشنران داسې مدیران د ټاکنو کمیسیونونو ته لاړ شي چې هغوی په دغه دیموکراسۍ باندې باور ولري او د حزب په پیاوړتیا باندې کار وکړي.
درنو اوریدونکو مننه د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړي فضل غنی حق مل د افغانستان د آزادو ټاکنو او روڼتیا د څار بنسټ مشر حبیب الرحمن ننګ څخه مننه. درنو اوریدونکو ته بیا
زما رایه زما حق
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو